با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
دیره منان فروغ صاحب. فروغ صاحب به هم نیم ساعت روسته پا میکروفون ستاسخ پروانه که ایلم آسر یوزایوی. خو اوس پا دیخ پروانه که خبری مطالب لرو. پسر که پا ننگرهار که دادایش غریو تا دا درنو مرشوب لو. او د کوټ ولسوالۍ د خلکو د کړاوونو په اړه راپور لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې دوی د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه د طالبان له شتون نه پاکه کړې ده. د موسین اوبه د جوزجان ولایت قرقین ولسوالۍ ګواښي، او د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر یو هوټل د الشباب د سخت دریځ ډلې په حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړي ګارد قومندان وایي د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه د طالبان له شتون نه پاکه کړې ده. جنرال عبدالسلام قاسمی وویل له تیرو درې ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ تصفیه عملیات په دشت لیلی او دولت آباد سیمو کې ترسره شول. د نوموړي په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا سل وسلوال له حکومت سره یو ځای شوي، او په شیرین تګاب، خواجه سبزپوش او دولت کې سل کلی تصفیه شوي دي. طالبان تر اوسه د آستانه ستراتیژیکې سیمې د عملیات په اړه څه نه دي ویلي. د بامیان ولایت چارواکي وایي شپږ تنه یې له وسلو او یوه اندازه زیات مهمات سره نیولي دي. د بامیان والي طاهر ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شیبر ولسوالۍ کې نیول شوي دي. ښاغلي ظاهر وویل دا لا نه ده معلومه چې دا کسان په کومې ډلې پورې تړلي دي. شیبر د بامیان ولایت له نامنه ولسوالۍ څخه ده چې کله ناکله ورته د بغلان له تان او برفک ولسوالۍ څخه د دولت ضد وسلوال راوړي. جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ د پوهنې د ریاست یو چارواکی وایي په آمو سیند کې د اوبو د کچې لوړوالی څو ښوونځي له ګواښ سره مخ کړي دي. حق نظر قرقین پرون ازادي راډیو ته وویل د جویسرای یو منځنی ښوونځی، د دینار د غټانو لیسه او یو شمیر نور ښوونځي د اوبو له خطر سره مخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دغه په خبره خی قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیې څخه حذف شي. په دې وروستیو کې په آمو سیند کې د اوبو د کچې لوړوالی سلګونه کورونه او زیاته اندازه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. او د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړ شوي او یو بل ټپي دی. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات ازادۍ راډیو ته وویل د پیښه تیره جمعه شوي او د مړو شوو ماشومانو عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ دي. نوموړي وویل د هرات والي د سیمې له مسؤلانو سره اړیکې نیولي چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ معلومې او لازمې مرستې ورته ورسول شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. له سومالی تر لاسه شوی خبرونه وایي د هیواد د پلازمینې موګادیشو پر یو هوټل د الشباب د سخت دریځ ډلې په حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون وروسته له دې چې سخت دریځو په ناساهو بولد هوټل یرغد وکړ او خلک یې په کې یرغمل کړل، هوټل بیرته ونیو. په وژل شویو کسانو کې د هوټل ساتونکي، ملکیان او حمله کوونکي شامل دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو کمین کې اته سرتیری وژل شوي او شل نور ژوبل دي. دا په روان میلادي کال کې پر هندي ځواکونو د هغې وسلوالو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبې ډلې وسلوالو څنګه د کشمیر د تازه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د هند حکومت دا ډله د 2008 میلادي کال د ممبئی ښار د ډله ییز برید مسؤله ګڼل کیږي. د هند سرتیرو پر کاروان دا تازه حمله د کشمیر د مرکز سرینګر په څنډه کې په تیره شوې لویه لاره شوې ده. د هند پوځوي برید کوونکي هم د سرتیرو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. څه د پاسه 2 میلیونه بریتانوي او د یو آنلاین غوښتنلیک په لاسته کولو سره په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د بلې ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. د برېتانیا پارلمان ته په دې غوښتنلیک کې ویل شوي کله چې په اروپایي ټولنه کې د برېتانیې د غړیتوب په اړه ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون کچه له 50% کې ښکته وي او مثبت یا منفي رایې له 50% کې کم وي، نو باید له سره ټول پښتنه وشي. د تېرې پنجشنبې په ورځ په اروپایي ټولنه کې د برېتانیې د برخلیک په اړه ټول پښتنه کې 25% کې رایې ورکوونکو له دې ټولنې څخه د وتلو او 40% کې د پاتې کېدو پلوي وکړه. د ټول پښتنې له نتیجې وروسته د برېتانیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په جولای میاشت کې به دی له خپلې دندې استعفا وکړي. د برېتانیا پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنه وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 100,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په ختیځ کې په تازه هوایي بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا ډله وایي بمباري د دیر الزور ولایت په القریه سیمه کې شوي چې لامل یې د یو دیش ملکیانو په ګډون 30 کسان وژل شوي دي. دا سیمه د داعش وسلوالو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې دا لانه د معلومه چې پاتې 14 وژل شوي کسان وسلوال و او که هغه هم ملکی وګړي دي. دغه راز دا حمله روښانه نه ده چې دا هوایي بریدونه روسي الوتکو کړي او که د روسیې د حکومت هوایي ځواک. د ترکیې پولیسو پرون 28 کسان چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوي ونیول. پولیسو په دې وروستیو کې د مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په متحده ایالاتو کې میشته د پلویانو پر ضد د ترکیې په څو ښارونو کې عملیات کړي دي. د ترکیې حکومت وایي د فتح الله ګولین ډله یو تروریستي ګروپ دی چې هڅه کوي رجب طیب اردوغان له سیاسي ډګر څخه بهر کړي. فتح الله ګولین بیا دا تورونه ردوي. له ګولین سره د تړاو په تر اوسه په ترکیه کې زرګونه پولیس څارنوالان او قاضیان یا له دندې لرې شوي او یا یې استعفا کړې ده. او روسي خبر ده چې روسي او چین پیکینګ ته د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په لړ کې د انرژي په برخه کې یو شمېر موافقې لاسلیک کړې دي. د روسي د تیلو تولید لوی کمپنۍ روسنفت پرون ژمنه وکړه چې د خپلو تیلو په سلو کې 40 پر چین وپلوري. د روسیې نفت اجرایوي رئیس ایګور سیچین وویل د ختیځ سایبیریا د تیلو په برخه کې به د دواړو خواوو خبرې ژر بشپړې شي. روس نفت همدارنګه موافقه وکړه چې د چین له ملي پترو کمیایی کمپنۍ سره یو ځای به د دغه هیواد په لری ختیځ کې د پتروشیمي تاسیسات جوړ کړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. د ننګرهار والی وای په کوټو لسوالی کې د داعش غړي ته درنې مرچوب لیا وختي.
یو سلو یو دیرش کسان دشمن د منځه لاړ دي. شپږ دیرش په مستقیما جنگ کې او 95 په هوایي کوچارونه کې شوي.
د افغانستان امنیتي چارواکو د امنیتي وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړیو ته توضیحات ورکړل. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي نږدې 1300 پروژې اجرا کوي. ولسمشر غنی د افغانستان او ترکمنستان د څو ګډو پروژو د پرانستنې لپاره ترکمنستان ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانی پاتره. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې لسکونه د عیش وسلوال وشل شوې دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او د امنی قومندان زړور خان زاهد تیر شپه په جلال آباد کې د جګړې په اړه څرګندونه وکړه. دوی دا خبره راغله چې ګواکې داعشیانو یو شمېر ښځې او ماشومان برمته کړي دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي ول چې د داعش غړیو په کوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 10 تنه ماشومان او ښځې او همداراز نارینه یرغمل کړي دي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
دا د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمن د مخامخ جګړې د سپکو او درنو ډزو غږونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دارنګه د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته له راتګ سره سم د محلي پولیسو څلور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته یې اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
مجھے سکھا دیا منگا دشان کڑی بالون پورن نہ وار چیز پھول منگا اڑی دی اور بس دار چیز منگا پھول مخت منگا بھی اڑ لو ہم چیو بس منگا پوسر شیو بس سر نم خالی استری نور مال اور حال ہر چیز منگا ٹول اڑی دی اور ٹول رہنا تو اکڑ پخلا تھا رہے سر کڑ سب لگو لے مارا مانا وہ کھاتا کی ہوا تر مانی اور دکھا مشین کون داخل میں نے وہ عالما
بدل شروع کرے بس ہر کوئی کالی سیر کری دی مارو نے دی وی اڑ بس گرو نے دی وہ چیز من سر ڈیر سر ظلم لوان دیو چھوڑ بس مرمئی نے راضی اور آپ اسی کی پکور دو مانے دیش تیس سے دیر دگا شروع کرے من سر ڈیر زیادہ شروع کرے دے خوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرېښودل او په سره لمر کې په پیاده د ښار په لور روانو تر څو ځان خوندي سیمو ته وباسي. د جګړې په سیمه کې د نظمي عامې پولیسو د حمایوي ټولې قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونو نه د سنګر استفاده کوي، نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي.
بیخی او سات دی بارم نسی تنگی دی خود دیگه خاطر بنده چه او خور سر محلی خلق او یا گروگان که دیو یاد گوی دی کورون و دی سپر استفاده که پا دی غی که منگم دیر دی احتیاط نکار اخمو او کمون پی کوسو چالتا چوک نشتا داو او دی خالی دی و خالی کورون که دی دا ایست کلا دی تنگیم ندی او نبتنگ.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته له امنیتي مسؤلینو سره په ګډه پیوی خبري ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې دایشانو په کوټ ولسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي. د وویل کله چې دایشانو په یاد ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول، یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه په ورختایي وتلي وو لا درک وو او اوس ټول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي.
مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر او هر سړی غوښتل چې خپل ځان وژغوري او یو خوا ته حرکت وکړي. نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنیو خپله لاره خپل مسیر ورک کړی و او بل طرف ته تللي وو. نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خوا ته راروان وو، هغې په دې فکر وو چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوی. نو اصل حقیقت دا نه و، ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې. نن ماښام ما موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې.
په همدې خبري ناسته کې د ننګرهار امنی قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټ ولسوالۍ لپاره 200 نور محلي پولیس هم منظور کړل. دی وایي د دې خلکو پورتک سره به د سیمه د دولت وسلوالو مخالفینو لشتون څخه پاک شي.
چې خوشحالی خبر داد پیشتر څو دقیقې مخکې جناب محترم وزیر صاحب سره ما سره په تماس کې وو. د کوټ په ولسوالۍ کې موږ دار العلاوه د دې پولیس مدینه تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړ چې انشاءالله دا به ټول کوټ نه د دښمن کمپله ټوله کې.
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات دایشان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وزل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي. شاوخوا یو کال وړاندې کله چې د داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې سر راپورته کړ، هغه مهال د اچین او هسکې مینې ولسوالیو په ګډون په کوټ ولسوالۍ کې هم فعالیت پیل کړ چې وروسته د دې ولسوالۍ ولسونو په یو غږ د دایشانو پر خلاف پاڅون وکړ او دا ولسوالۍ له دایشانو پاکه کړه.
په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د کوټ ولسوالۍ د عملیاتو په دې ارتباط د ننګرهار د چارواکو څرګندونې په خپل راپور کې دروابرولې. د افغانستان د امنیتي ارګانونو جګپوړي چارواکي وایي هڅې تیزی شوي چې د نویو مختلفو جنګي تاکتیکونو له لارې وسلوال مخالفان وځپي او په هیواد کې سوله راولي. دا څرګندونې د دفاع و کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکو پرون شنبه د ولسي جرګې یوې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د جرګې غړیو په هیواد کې په روانو ناامنیو اندېښنه وښودله او له امنیتي مسؤلانو یې وپوښتل چې د موجودو ناوړه امنیتی وضعیت په وړاندې څه تدابیر لري؟ تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د هیواد په اکثرو سیمو کې د ناامنیو زیاتوالی، په لویو لارو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د مسافرو ځورول، د طالبانو او داعش د ډلې وسلوال فعالیتونه، سړي تښتونې او داسې نورې ناخوالې هغه ستونزې وې چې د ولسي جرګې غړو د شنبې د ورځې په استجوابیه غونډه کې مطرح کړې. ولسی جرګې د همدغو اندېښنو له امله د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال مسعود اندرابي استجواب کړی و. د دفاع وزیر ښاغلي حبیبي دا ومنله چې امنیتي ستونزې شته، خو وی ویل هسې تیزې شوي چې د نوو او مختلفو جنګي تکتیکونو له لارې وسلوال مخالفین وځپل شي.
لدو میاشتو رهیسی مو پا زنکر و عملیاتو تمرکز کرده، کم زای که چی ده دخمن ده سو قویداری زیونه دی، حقا زیونه زپو، پلان لرو چی ده تکتیک با بدلون سره، غوث عملیات، تصفیوی عملیات، شکلی عملیات او داسی نور تر سره کرو چی، دخمن وزپو، موگ باوریو چی پا دی تکتیکونو سره پر مخصو،
د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل درېګونو امنیتي ځواکونو په پوره هماهنګۍ سره همدا اوس د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي.
شکست خورده دښمن د هیڅ ځای را تسره نه کړه.
دښمن ماتې خوړلې او په هیڅ ځای کې کومه سیمه نه ده نیولې. همدا اوس د هیواد په دولسو ولایتونو کې زموږ د شفق عملیات او محاربوي عملیات روان دي.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال مسعود اندرابي خبرې له مطبوعاتو پټې وساتل شوې. په خوا تر دې هم کله کله د ولسي جرګې په عمومي غونډو کې د ځینو مهمو چارواکو خبرې له مطبوعاتو پټې ساتل شوې دي. د امنیتي ارګانونو مسؤلین په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا استجوابیږي چې د راپورونو له مخې همدا اوس د کندوز، ننګرهار ولایت له یو شمېر سرحدي ولسوالیو، شمالي ولایتونو لکه کندوز، سرپل، فاریاب، بدخشان، تخار او داسې نورو څخه د ناامنیو خبرونه خپریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونی وزارت وایي د روان کال تر پایه به د هیواد په کلیوالي سیمو کې د 6800 کیلومتره سړکونو او لارو جوړولو کار پای ته ورسوي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د دې کال تر پایه به د افغانستان د کلیو د سړکونو نږدې 2000 کاري پروژې پای ته ورسیږي. په دې اړه د ابراهیم صافی راپور واوري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او رغونې وزارت وایي په پام کې ده چې 80% خلکو ته د عامه خدماتو په هدف په شپږو میاشتو کې په کلیو کې د سړکونو او لارو جوړولو 1350 پروژې عملي کړي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د یادو پروژو د عملي کولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا ده.
برآوردهای صورت گرفته به 86000 کیلومتر.
دوی هغه سیلنې چې شوی خي چې افغانستان په کلیو کې 6800 کیلومتر سړک ته اړتیا لري. د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزارت چې په روان کال کې کومې پروژې تر لاس لاندې لرلې، په راتلونکو میاشتو کې ډېرې دغه پروژې بشپړېږي. د 1350 پروژو کار چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې اوس روان دی، لګښت یې 6.9 میلیونه امریکایي ډالره کېږي چې د ډیرو پروژو کارې د دې کال تر پایه بشپړېږي. د کلیو د پراختیا او رغونې وزارت وایي په تیرو 6 میاشتو کې د هیواد په کلیو کې د سړک جوړونې او بیا رغونې په برخه کې 340 میلیونه ډالر لګېدلي چې 1.5 میلیونه خلکو ته یې ټولنیز خدمات برابر کړي دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د تیرو 6 میاشتو په اوږدو کې په کلیو او بانډو کې د نویو سړکونو د جوړولو او رغولو د کاري پروژو په ترسره کولو سره 21000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي چې د امنیت نشتون او د بودیجې کمښت هغه څه دي چې دغه وزارت ورسره مخ دی. د دغه وزارت وایند محمد مهدی روحانی
در سال جاری 594 کیلومتر
دی. وی په روان کال کې 1509 کیلومتر سړک چې له هغه جملې نه 1538 کیلومتر تر کار او 50 کیلومتر بشپړ شوه دی. په سلو کې شپېته سلنه کاری پرمختګ لرو. کامیتی ستونزو سره مخ نشو. ان شاء الله د کال تر پایه به د دې وسره د کلیو ټولي پروژې بشپړې او ګټي اخیستنې ته به وسپارل شي. له دې وړاندې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت ویلي دي چې په 50 ولایتونو کې د 1500 پراختیایي پروژو په عملي کولو سره شپږ اویا زره کسان کار ته لاسرسی پیدا کوي. اوس دغه وزارت وایي په پام کې ده چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د سړک جوړونې د 1830 پروژو په عملي کولو سره به دغه ولایتونه له یو بل سره ونښلوي او په زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به راتلونکې میلادي میاشت د ترکمنستان او اقینې بندر د ریل لار د پرانستنې لپاره ترکمنستان ته لاړ شي. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو وویل چې ټاکل شوی دی ښاغلی غنی د دې پروژې د پرانستنو لپاره ترکمنستان ته سفر وکړي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست ترکمنستان ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، انرژي او ترانزیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدو لپاره له اهمیت ډک بولي. د جمهور رئیس د ویانې و مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر په جریان کې به د اقینې ریل پټلۍ پرانستې تر څنګ د هغو هیواد سره د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي.
د شانګهای ناستې په څنډه کې د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د اقینې بندر د پرانستلو په هدف ترکمنستان ته ولاړ شي. افغانستان ډېر لیواله دی چې په بېلابېلو برخو کې له ترکمنستان سره همکاري ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې دا پټلۍ له ترکمنستان شروع او د فاریاب ولایت له اقینې بندر سره وصلوي. په دویم پړاو کې دا پټلۍ د 15 کیلومترو په اوږدوالي دغه ولایت اندخوی ښار ته او له هغې وروسته بیا د جوزجان، بلخ او کندوز ولایتونو تیریږي او تاجکستان ته رسیږي. د یاد وزارت چارواکو په وینا افغانستان اوسمهال د دوو اوسپنې پټلیو درلودونکی دی چې یوه یې د ازبکستان او بلخ ترمنځ او بله پټلۍ هم د ترکمنستان او ترغونډۍ ترمنځ ده چې پر دواړو عملاً د سوداګریزو توکو صادرات او واردات ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي وایي چې د دې خط پرانسته د بازار موندنې له برخې سره خمرسته کولی شي.
مهمه دا ده چې افغانستان د دوو لارو کولی شي د دوو مهمو تجارتي ځایونو سره وصل شي. یو د ترکمنستان لارې آذربایجان، بلوچستان، ترکیه، کاسپین بحیره او اروپا ده او بل لارې ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان او چین ده.
له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ویلي هڅه کوي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ په یوه ترانزیټي او سوداګریز پل بدل کړي او د افغانستان د جغرافیایي موقعیت څخه به د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په ګټه کار واخلي.
د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې افغانستان د آسیا د پانګونې او زیربنا د بانک غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویندوی وایي په دغه بانک کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه به د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په چین کې د اقتصادي ټولنې په کالنۍ ناسته کې مطرح کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د مالی وزارت وایي د آسیا د پانګونې او زیربنا په بانک کې د افغانستان غړیتوب اخیستل به د اقتصادي ودې په برخه کې مهم ګام وي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې په دغه بانک کې د غړیتوب موضوع به د مالی وزیر اکلیل حکیمي چې دا مهال په چین کې دی د بانک له چارواکو سره مطرح کړي.
د سفر موخه دا ده ترڅو په یاد هیواد کې د نړیوال اقتصادي سازمان په کلنۍ ناسته کې او همدارنګه تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د مالی وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د آسیا زیربنایي پانګونې بانک یا AIIB له رئیس سره خبرې کوي ترڅو په یاد بانک کې د افغانستان لپاره مهم غړیتوب ترلاسه کړو.
د مالی وزیر اکلیل حکیمي پرون د اقتصادي ټولنې په کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. تمه ده چې په دغه ناسته کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ، د پیاوړتیا د کاسا زر او ټاپي پروژې په څیر د ځینو نورو مهمو اقتصادي پروژو پر سر د بحث ترڅنګ د آسیا د پانګونې او زیربنا په بانک کې د افغانستان د غړیتوب موضوع هم مطرح شي. د آسیا د پانګونې او زیربنا
زیربنا بانک 30 خړی لري چې په 2015 میلادي کال کې د چین په نوښت فعالیت پیل کړ او تر ډیره لغړو هیوادونو سره د بنسټیزو پروژو او قرضې په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان کڅه هم په نړیوالو معتبرو اقتصادي بنسټونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې له هر څه وړاندې باید په کور دننه د اقتصادي ودې لپاره مناسبه زمینه برابر شي. اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه وایي: دی وایي مونږ په افغانستان کې دننه ځینې مهم موضوعات لرو چې باید لومړی هغې ته پام وشي. لومړی د زیربنا موضوع ده او دویم قدم کې مونږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه رامنځته شوې اقتصادي ودې ته رشد ورکړو. نوموړی وایي تر هغې چې افغان حکومت د کورنیو تولیداتو چې د اقتصادي تحرک له تر ټولو لومړنی او مهم ګام دی ودې ته مناسبه زمینه برابره نه کړي او په خپلو اقتصادي پالیسیو کې د وخت له تقاضا سره سم تغییرات رامنځته نه کړي، په نړیوالو اقتصادي بنسټونو کې د افغانستان غړیتوب به دومره ګټور تمام نشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یاد لري له 8:30 بجو وروسته چې لنډ خبرونه وړاندې کیږي. میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د کلیو د پراختیا د وزارت له لوري په کلیوالي سیمو کې د سړکونو په باب ستاسو نظر پوښتو. اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي سټار سنس ټایپس ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینو په اړه لیکنه خپره کړې چې تر پخوا یې اندازه کمه سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي: له څو لسیزو افغانستان د تر ټولو نیستمنو افریقایي هیوادونو تر څنګ د نویو زیږیدلو او وړو ماشومانو لپاره نامسؤونه ځای بلل سوی دی. د مطلب په حواله ناامنی، بېوزلي، غیر معیاري صحي خدمات او د ښځو د تعلیم د کچې ټیټوالی په افغانستان کې د ډیرو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې سبب کیږي. سټار سنس ټایپس ورځپاڼې لیکي: خو په تیرو 15 کلونو کې د لویدیځ په ملاتړ د افغان حکومت د هڅو له کبله د ماشومانو د ژغورنې بهیر ډیر ښه سوی دی. په مطلب کې لولو: د طالبانو تر 4 کلنې واکمنۍ وروسته چې ښځې په کور پورې منحصرې کړې وې، په 2000 میلادي کال کې له هرو زرو نویو زیږیدلو ماشومانو نږدې 3 تنه یې تر 3 کلنۍ مخکې مړه کېدل. په لیکنې کې د ملګرو ملتونو ارقامو ته هم اشاره شوې چې د افریقایي هیوادونو د ماشومانو د مړینې ارقام پکې تر افغانستان زیات شول سوي دي. په سرالیون کې په هرو زرو ماشومانو کې 140، ورپسې په انګولا کې 138 او په لابریا کې 129 ماشومان مړه کېدل. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په مطلب کې راغلي: خو نن سبا چې د افغان ښځو لپاره صحي خدمات پراخ شوي، ورسره د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې اندازه هم راکمه شوې ده. د مطلب په حواله: د 2001 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ موده کې په ټول افغانستان کې په هرو زرو نویو زیږیدلو ماشومانو کې له 45 نیولې تر 68 تنو پورې مړه شوي دي. دغه راز په هرو زرو ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي، له 55 نیولې تر 80 تنه یې مړه شوي دي. له کاناډا خبریدونکي ورځپاڼې نېشنل پوسټ په کابل کې د 1300 نیپالي ساتونکو پر وژل کېدو تبصره خبره کړې چې اوس یې په باب د نیپال حکومت له کاناډا د وضاحت غوښتنه کړې ده. نېشنل پوسټ لیکي: د نیپال دولتي چارواکي په داسې حال کې له کاناډا وضاحت غواړي چې د دغو 1300 نیپالي ساتونکو پر وژل کېدو په دې هیواد کې د خلکو غوسه او خواشیني زیاته سوې ده. د مطلب په حواله: دغو نیپالیانو په کابل کې د کاناډا سفارت ته کار کاوه چې په کابل غوندې ناامنه ښار کې په یوه ناخوندي مینی بس کې سفر کاوه. د دغو نیپالي ساتونکو پر موټر د دوشنبه سهار وختي ځنو وژن کې برید وسو او د نیپال په حکومت کې داسې انتقادونه وپارول چې ګواکې د کاناډایي ډیپلوماتانو غفلت د دغو کسانو د وژنې سبب سو. کاناډایي ورځپاڼې نېشنل پوسټ لیکلي چې په کابل کې د دوشنبه په ورځ په هغه ځن وژونکي برید کې د 1300 نیپالیانو ترڅنګ دوه هندي ساتونکي هم وژل سوي وه. په پیښه کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی، شپږ نیپالیان ټپیان سوي هم دي. په مطلب کې لولو چې نیپالي ډیپلوماتانو د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې له خپلو کاناډایي سیالانو سره د هغه برید پر مسله بحثونه کړي دي.
خبریاست. د امپلس دو په نوم په لمریز انرژی چلیدونکي الوتکه تیر اونۍ د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګره تر الوتو وروسته د نوي کېدونکو انرژي د دودولو په هدف له نړۍ څخه د راګرځېدو د بېساري پرواز لپاره له اطلس سمندره د تیرېدو پړاو پیل کړ. د الوچې د سویس د برتران پیکارد له لوري یې لارښوونه کېږي شاید تر هسپانیا پورې نوي ساعته دوام وکړي. د دې الوتکې ماشین سپک دی خو وزرونه یې د بوینګ 747 الوتکې دي. برتران پیکارد او همکاران یې په دې الوتکه کې 15,000 کیلومتره سفر کوي. دې الوتکې د 2015 میلادي کال د مارچ په 9 له ابوظبي خپل ماموریت پیل کړ او اوس د خپل ماموریت په 15 مرحله کې دی. امپلس 2 په لمریزه انرژۍ چلیدونکې الوتکه د شپې په مخه په بیټرۍ کې له زیرمکړې انرژۍ څخه په استفادې کار کوي او معمولا په ساعت کې 1.5 مایل الوت کوي، خو کله چې لمر وي سرعت یې 2 برابره دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې 8:30 دي اجمل تورمان د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ځانګړي ګارد قمندان وایي د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه د طالبانو له شتون نه پاکه کړې ده. د بامیان ولایت چارواکي وایي شپږ تنه یې له وسلو او یو اندازه زیاتو مهماتو سره نیولې دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د مځکې د خوېدو په پیښه کې 9 ماشومان مړ شوي او یو بل ټپي دي. له سومیل سومالی ترلاسه شوی خبرونه وایي دغه هیواد د پلازمینې موګادیشو پر یو هوټل د شباب د سخت دریز ډلې په حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وشل شوي دي. روسیې او چین پیکنګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په لړ کې د انرژۍ په برخه کې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. د ترکی پولیسو پرون 23 کسان چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوي ونیول. د سوریې د بشري حقوقو ډله وایي د هیواد په ختیځ کې په تازه هوایي بریدونو کې لږونه کسان وژل شوي دي. سده پاسه 2 میلیونه برتانویانو د یو انلاین غوښتنلیک پلاستیکولو سره په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب پاړه د بلې ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو کمین کې 8 سرتیري وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما به میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان خوش آمدید میگیم. موضوع این برنامه به اجرای پروژه های سرکسازی روستایی در افغانستان اختصاص یافته است. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که از جمله نزدیک به 2000 پروژه ساخت و ساز سرک های روستایی بسیاری آن امسال تکمیل خواهد شد. می توانید به ما زنگ بزنید و بگویید که در مناطقتان آیا از این پروژه ها خبر است یا خیر؟ و همچنان اگر این پروژه ها در مناطقتان تطبیق شده برای ما بگویید که کیفیت آن چگونه است و چه سهولت های را به باشنده های محل فراهم کرده است.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروغ در طول نن په دې موضوع ستاسې نظر اورو چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي چې د روان کال تر پایه به نږدې 2000 د سړک جوړولو پروژې بشپړې شي. تاسې څومره راضي یاست له دغو پروژو او آیا فروغ صاحب که په دې باره کې هم اورېدونکي نظر څرګند کړي چې دوی ترجیح چی شته ورکوي؟ سړک ته ورکوي، کوم بل شي ته ورکوي؟ البته اکثرا دا وزارت د خلکو د شوراګانو په مشوره باندې پروژه اجرا کوي او تر څه حده پورې دا پروژې چې تاسو ته اجرا شوي دي د هغوی کیفیت شته. ممکن ځینې خلک ووایي چې نه، زموږ په منطقه کې سړک جغل اندازي کړی دی، موږ قیر سړک غواړو. البته دا هم باید په پام کې ولري چې د هرې سیمې لپاره دوی یو خاصه بودیجه لري چې یو خاص شمېر پیسې لري.
نو نشي کولای چې یو سیمته کې یو لک افغانۍ په نظر کې دیولي سل لک افغانۍ ورکي، داسې هم نشي کېدی. خو بیا هم هیله لرو چې د موضوع په ارتباط به د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې اس ایم اس راواستوئ، او یا هم زموږ ټلیفونونه در سره په یاد لرئ: 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 1550.
همه شماره ها را یک بار من هم تکرار میکنم آقای سروان: 0799-203-540 و 0700-822-755. شنونده های ما همچنان میتوانند که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام های کوتاه ارسال کنند.
بله، او سکایپ لالاری هم که ولیشی چه وریدون که لمر سر تماسونه شی آزادی رادیو تکای آزادی رادیو دات آزادی. لمرانا یا وریدون که ده تیلیفون لالاری لرو میربانی
بفرماین. رادیو آزادی است.
بله محترم.
بله
بله محترم سروان صاحب، سلام نورانی کم
سلامت
همکار ستار جان فروت او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
قربان قاری صاحب،
پښتو خیر ورځ مو په خیر شه موضوع متکلم.
سلامت اوسه قاری صاحب، پښتو
سلامت بفرمایئ. قاری صاحب
محترم سروان صاحب، ډیر د خوشی زه دي چې د ازادي ساتي د راډیو طریقه پر موږ باندې وسو چې سر کال به د کلی او بیا جوړونو وزارت تقریبا 2000 پروژې په افغانستان کې پیل کړي او 2000 پروژې په پای ته رسیږي، او کدی کچیرې دا پروژې واقعا پای ته ورسیږي او دا پروژې واقعا په افغانستان کې پیل شي، نو ان شاء الله تعالی تقریبا ډیرو نفرو ته به شغل د کار هم پیدا شي. نن ډیر ځوانان بیکار دي، تاسو معلومه ده چې دا اکثر مخالفتونو خشونتونه چې راځي د بیکاري لامل بیکاري ده. نو او خبره دا ده که پر حقیقت باندې سترګې پټې نه کوو، کان سړکونو ته کار شوی دی، خو یو شی چې موږ ډیر اندېښمن کړی یو د دغه سړکونه خو جوړیږي، اما کیفیت یې سم نه دی، یا ډېرته په مین خرابېږي، څوک یې پرسان نه کوي، او یا دغه سړک چې اوس جوړ شو شپږ میاشتې بعد بېرته کرکرمي که جغل اندازې ده، شپږ میاشتې بعد بېرته دا سړک خراب وي. زما غوښتنه دا ده که چیرې د ملت و نظر ته پام وشي یا د ملت و غوښتنې ته پام وشي، زموږ د ملت یو وګړی یم دو دینی علم په هیڅ باندې، از ما غوښتنه ده چې اول خود دغه قراردادونه چې دا پروژه دا د کلی وزارت د کلی او د بیا جوړون وزارت یې دو چا سره کوي، باید د رسواندو اشخاص سره وشي. اول دا قراردادونه چې کیږي دوی دا قرارداد وکړي دا سړک بیرته بیا کیفیته جوړ شي، هغه چې جوړ شي بیرته خراب دی، نو بیا نو ملت څه ګټه ده؟ زما په نظر که دغه کارونه خپله حکومت وکړي، که مؤسسه مرسته کوي، که انجو مرسته کوي، که خپله حکومت کوي، باید دا کارونه خپل حکومت طریقه وشي او په لوړ کیفیت باندې جوړ شي. دا قراردادونه چې کیږي د لوړو اشخاص سره وشي، د رسواندو اشخاص سره وشي، چې په فساد کې نه وي ککړ، په اختلاس کې نه وي ککړ، انشاءالله تعالی دا ډېر ښه زیری دی. خدای دا زیری عمر ته نیکو مبارک.
قاری صاحب پښتون، وزارت احیا و انکشاف اتحاد افغانستان میگوید که این پروژه ها به خواست و مشوره مردم اجرا و تطبیق می شود. به نظر شما نقش مردم در نظارت و از این پروژه ها چی هست؟ چقدر نقش دارن؟
ستاجان پروستا شب پوستانه وکره دوی وایی چی داده دا شوراگان جوری ری بیاده شوراگان و طریقه بندی شوراگان و طریق سر دخل سر مشوری کیری زوایم چی دا شوراگان چی جوری ری اول دا شوراگان و نپر باید معلوم شید، دا شوراگان و نپر دوگو سر باید چرده نوزی چی ایا قریداری پا اختلاس که کرده کنده، ایا منشی پا پساد که کرده کنده، ایا خزانداری پا اختلاس که کرده کنده، ایا غلی دا شورا چوک دی، باید دوگو سیلنه اونشه سیده دا خود چراغانو طریقه جوریجی، ولیکن موز سلط کهو دا قریداران سخه، سلط کهو دا شورا دا رئیسانو سخه، دا گرد پی اختلاف کردی پا پساد کردی، هر سره اخپل جیر تا چی.
تشکر از شما قاری صاحب پشت.
ډیر مننه، سلامت اوسې. البته بیا نو د دې خپل خلکو هم ملامتي ده چې دوی هغه مرسته چې دوی د کلی لپاره، دوی د سیمې لپاره کیږي، او دوی بیا په هغه هم رحم نه کوي. پر حال ډیر مننه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مکاروان چې تاسو سلام نو ګران ستار پروخت او د زړه رادیو ټول تخنیکي همکاران ته سلام نو نیک ویل کوم په دې اله کې د رودیش کې اورز ور باندې ډیره خوشحالي سره کوي
سلام شکر مننه
سلام به شما هم
ګران خالد خو دې نه ما د نګار ولې کې نه کړی وړي
مهرباني خو سر
افغانستان کی جوڑی گی خلکی چاہیے پیغام دے چی کار دے او په ټول معنا ته فکر وکړو ملکان په دې کې ډیر زیات ګرم دي هغه خلک به چې موږ تاسو د غړې کلو پر هغه وزیر سیب به چې د غړې دوه کوم غړي چې دوه بچ هغه خلکو ته د پروژې په لاس ورکړي چې هغه په سات کې خپل نیو هم دغه ملکان چې هم دغه په سات کې خپل هم دغه خپل جته د پیسې چې ولاته خور وړي په ویر کې هیڅ د خور غړي په غم نه خوري په افغانستان کې او یو ګرانه یو تاسو نه پښتنه لرم چې دغه پښتنه راته حل کړئ
مهرباني
ګرانه پوښتنه دغه ده ډېر کله غواړم چې دغه شناره غاړې ورته زنګ وایم دغه شمیرې ته چې زنګ وایم ګرانه یو کرتي زنګ تیر کی او بیرته بیا ورته پسې اړیکه مصروف کړي او که تاسو دغه کار وکړئ ګرانه دوسرې ارتباط ونې سي دا څه خاطر باندې اړیکه مصروف کړي نه پوهیږم
ډېر مننه اتمن به ټلیفونونه ورته راځي بیا نو مصروفي پر حل مننه کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو
بله بفرمایئ رادیو آزادی
سلام سب بخیری دارم آقای فروغ بر شما همکارا و شنوندای شما کار سلام دین اضافه میشه تخار تماس گرفتیم
من نه
خوش آمدین به برنامه تشکر
شما ببینید قسمی که سرک ها به استاندارد بین الملل است به اینجا ساخته نمیشه از سال 1390 به این طرف از تخار از شهر طالقان تا بارستاق سرک ساخته شده بود فی الحال خراب شده و یکی سرک ها جربنجر شده از دولت مردم باز هم جدن خواهش میکنیم یا رو باید درست سر بسازن دیگه بندم از یک استفاده درست بکنه نه اینکه یک سی سال باز سی سالی خراب شوه دیگه باز همون شرکت هایی را که برش میتر باید سری از یک قانون وضع بکنه از سرش یک شروط گذاشته شده که باید که این کرم کار ما برای تو میتم باید که با مردم به قسم خوبش بسازه نه اینکه دو سال بعد پول خود را بگیر اون طرف یک دوباره یکیش دیگه یا اروپا و امریکا فرار بکنه دیگه مردم بیچاره اینجا با حالتی بیچارگی بگذارن دیگه از دولت هم خواهشان دارم
تشکر بسیار زیاد از شما برویم به شنونده دیگر بفرمایید رادیو آزادی است مایکروفون شما
مهربانی کو بسیار
بله بفرمایید
مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان سیبتا او فروت سیبتا او دا آزادی رادیو د طریق ټول افغانان ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سلامت
د کومه ولایت د خاص کوم رسالینا
مهرباني کوم
څه د ملي په وسن کارونه خډیر په زړه پوری دیو په سره کې احتیاط څه د کارونه دی خو په زړه پوری په دې خاطر چې دا واکه خپل ټول ولسته ورکړ شوی دی ملي کې د ملي په وسن رئیس او معاون او خزاندار او منشي هم ولسته کې او د پروژې چې کوم راشي پاندام د ولسته ورکړي ولسته مشوره کوي او کار کوي لکه زموږ د ملي رولونه زموږ چې موږ سلاسه غوړو مشکلات حل شو ان شاء اللہ خدا پر کال کی یا دوامدار اوساتی ونسی تر سو دغه سرکونه د تخریب سره مخ کیږي چې بیا راول کیږي او دغه د کلی کارونه هم نشي پټ پټونه ودرېږي چې دوامدار اوساتی یو پلان ورکړي د ضرورت مطابق او انجینر یو مسلکي انجینر وته راځي او د کلی په مشوره سره ویل کیږي او دغه مطابق ولا پلان ورکړي دا ډیر ښه نه
دی بلکې تاسو څنګه هم یو پښتنه لرو
مطلب چې وشي څه وخت به
بلګونه بل من لتا سخم یو پوشتن لرو اخه داده چه تقریبا تراس پره لتا سونم مخی طولو پدغو پروشو بانه انتقاد در لد اما تاسو یوازینی کس وی چې امدا پروژې مو تایید کړي، د دې علت څه دی چې اکثره خلک په هر صورت په هر پروژه باندې انتقاد لري؟ یعنی په دې کې شک نشته چې نیمګړتیاوي به وي لري به، لیکن څه ناڅه کار خو کیږي، دوی هیڅ هم نه مني، د دې علت څه دی؟
سران سے دیکھو تو پوچھتے ہو کو انا شعر یو دغه منفی الخه او مثبت الخه یو کار لري کنه، بلې به چې زین خلک ته ناراضي خصوصا زم په خاص کو نل کې د حکیم آباد په کلی و ناراضي یو تر ته دی الکو کې دی خلک ته چې ورکړل دغه مواصلات غلارې چې زم کوم دي دی خلک ته چې په دی ورکړل چې سر سین غاری تا او په سرک ته زم د سرکونو جنګی دی دی په دغه یو وختونه زم دا و چې بار بار یې بنکو چې سیلابونه ځین وخت کې راځي او دغه وبې تقریبا د سرکونه چې دا باندې دوامدار حزب مراقبت دپاره یو څه څه پن ولري دا به انشاء الله خیر چې دا تقریبا
ډېره زیاته مننه کور ورن.
شنوندې دیګره هم روی خط تلفون دریم، بفرمایین رادیو آزادی است. بله،
محمد عارف عثماني هم له هلمند نه غاړي کوي.
بفرمایئ
عثماني
السلام علیکم تاسو ته سلام نو یم موضوع په ارتباط په زموږ یم په هلمند ولایت کې د انکشاف دیهات کارونه د دیرلس کال یا څوارلس کال کار زیات کیږي چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ مرکز سره 50 کیلومتره کې پرته ده. نو د کومه بودیجه پیسې دې ته راغلي دي؟ خو موږ د انکشاف دیهات کوم کارونه د نمونې په ډول هم نشو یادولی چې زموږ په کلي کې د کوم خدمات عرضه کړي وي.
فکر کوي چې ولې ستاسو په سیمه کې هیڅ پروژه نه ده اجرا کړې، علت یې څه کېدای شي؟
علت دا دی چې اول خو خلک داسې خلک ناخبره دي، انکشافات په خپلو د پروژو په مهنګي نه لري، خلکو سره خپل پروژې نه شریکې کړي چې خلکو ته چې موږ دغه دا خدمات کوو، بس هر سړی د خپل جیب ډکولو په غم نیولی که رئیس دی که بل دی که مامور دی. زه خپل درته وایم چې موږ په 50 کیلومتره کې پراته یو، د اوسه کال یو څو پلونه جوړ شول، داسې په عمومي ځای باندې هغه نهسې د کیفیته جوړ شول.
بله، گفته می شود که در تمام قریه ها شوراهای انکشافی قریه ایجاد شده و به خواست و مشوره همین شوراها پروژه ها از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق اجرا می شود. آیا شما با شوراهای قریه هایتان به تماس شدین؟
هغه شوراګان چې دی ورور هغه خپله هم په دې پروسه کې شکیل دی، خپله ورسره ناست دي. هغه د شوراګانو مشرات که څه هم دي، هغه که یو پول یو شعر واخلي هغه هم په نیمایي ورسره شریک وي، هغه هم په یو ځای کې تدبیق کړه. نو دغه د شوراګانو رئیسان دي که مشران دي، ټول په فساد کې ورته
شکیل دي. نو که داسې بیا خو ستاسو د خپلې سیمې د اوسېدونکو مشکل دی، اصلي مشکل ستاسو خپل دی، ستاسو د خپلو مشرانو دی.
خو بدبختي دا ده چې موږ خپل افغانان خپله بدبختۍ کې خپل هېواد ته وفادار نه یو، بس د جب غم نیولې چې نن موږ داسې غټ له ناورین سره او د داسې لوی غم سره موږ مخامخ کړو. دغه بدبختي ده چې موږ خپل مادیات صرف نظر ګرځولي دي، معنویات په فکر نشته دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. څو شېبې وروسته ستاسې هغه پیغامونه هم لولو چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې مو راستولي دي، خو اوس بل اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ. نه لکه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر، یو څه پیغامونه به مولولو، ځکه چې پیغامونه به حد زیات دي. مننه له اورېدونکو څخه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې پیغامونه راستولي دي. له زابل ولایت څخه یو اورېدونکی جعفری لیکلي دي، وایي د زابل ولایت کې کاریزونه وچ شول، له حکومتي مقاماتو هیله ده چې دې مسالې ته پاملرنه وکړي. له زابل څخه بل اورېدونکی متیولا لیکلي، وایي چې ټول شوراګانې دولتي شورا متاسفانه چې خط یې نه لوستل کیږي، هغه څه چې ټایپوي یو ځلې لطفا لولی بیا یې راستوي. میرویس غورزنګ له هلمند لیکلی دی، وایي د کلیو د پراختیا او بیا رغونې له وزارته غواړو چې ترسره کیدونکې پروژو کیفیت ته توجه وکړي او له فساده یې وساتي. هدایت سروانی له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي له لشکرګاه ښار څخه تر سنگین ولسوالۍ پورې غځېدلی ډمبر سړک په کم کیفیت جوړ شوی دی، هر ځای کنډو کپر دی، باید څارنه د پروژو وشي. فضل الرحمن فضلی له ننګرهاره لیکلی دی، وایي
د برکاشکوټ نه تر کامی پله پوری لار نیمه پخه او نیمه خامه ده، او لدې سره د برکاشکوک پل هم د سین اوبو د زیاتوالي له امله ولویدو، خلکو ته د تګ راتک ستونزې پیښې دي.
رئیس سای ملکوزی از ولایت ننگرهار در پیامش نوشته است در مناطقی که امنیت آن خوب نیست همچو پروژه ها چگونه اجرا و عملی شود.
حبیب عمر ده هلمند لگرمسیر ولسوالی سخیلی کلیدی وی ده گرمسیر ولسوالی سڑک ده خلاج تر ولسوالی دیر خراب ده و هیله ده چه که نوی پروژه اجرا کیشی نو اول دیته توجه اوشی.
گلانوار از ولایت ننگرهار نوشته است که سرک ولسوالی پچیراگام خیلی خراب است، باید در قسمت بسازی آن توجه صورت گیرد.
او هلال افغان لزابل ولایت خیلی کلیدی چه وی زموش ده ولایت سرکونه دیر خراب دی، ده سرکانو پروژو تا باید دیر توجه وشی او پا پروژو که ده فساد مخوانی ولشی.
بله، از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. بقیه پیام های شنونده های ما را تا دقایق دیگر بخانش میگیریم. حالا میرویم به تماس شنونده های ما. روی خط تلفن یک شنونده ماست، بفرمایین. رادیو آزادیست.
سلامت
و سید تکین صاحب،
تشکر. اسمت سروان صاحب دغسی پروژه عملی کول تروس افغانستان بخبره د ثبات خیرات هیواد چې موږ ممکن فیلی په تیر پنځه سالو کې به ځینې پروژې عملي شوي دي، خو دغسې پروژې چې هغه په زمن کې بېکار ځوانانو ته افغانان کار موندنه پیدا کېږي او دوی په خپل هیواد کې په خپل کلي او بانډو کې په کار باندې بوختېږي، دا یوه ډېر ښه فرصت دی. سروان صاحب، اوس نو په کلي او بانډو کې ځینې وخت پروژې عملي کېږي، زما په نظر که د خلکو ژوند د ژوند هغه مهم او حیاتي اړتیا وطن فکر پکښې وسي ډېره به مهمه وي. اوس مثلا په یو کلي کې ځینې دوستان د خپل کورو مخ ته یو درې ګزي سیمت تېرېدل نه غواړي، هغوی په خپله سیمه کې حیاتي اوبو ته ضرورت لري، چې هغوی اوبو ته سخت ضرورت لري. زما په نظر که د ښار ټولنیزو چارو وزارت په دغه برخه کې زموږ د کلیوالو خلکو په همغږۍ باندې د ژوند کمې مهمه اړتیاوې چې دي پر هغه باندې مخته ورسره ولاړ شي ډېر ښه به وي. او بل په تېرو دولسو دیارلسو کالو چې زما کم پیادېږي په دغسې پروژو کې تر ډېره پورې کیفیت ته کار نه دي شوی، ځکه زه ډېر واضح مثالونه په جنوب غرب حوزه کې لرم. نو که چېرې د هغه پر ځای باندې چې د زیاتوالي پر ځای باندې د کمیت پر ځای باندې کیفیت ته اساسي فکر وسي، او دغه پروژې چې کوم وخت عملي کېږي باید ډېرې معیاري واوسي، چې په دغه برخه کې پخپله ولس یو ډېر ښه تفتیش وایي چې کولای شي چې مثلا دې وګوري، ځکه د دې په ژوند پورې تړلې مسله ده. نو زما امید او باور دا دی که دغسې پروژې په افغانستان کې عملي شي، د یوې خوا افغانستان کې امنیت او ثبات راشي، د بلې خوا به موږ په کلیوالو سیمو کې د کلیوالو خلکو ملاتړ د حکومت څخه ترلاسه کړی وي، او دلته به امنیتي ثبات راشي. موږ کولای شو په راتلونکو کلونو کې د داسې پروژو په عملي کولو سره په افغانستان کې زموږ افغان تجاران پانګونه وکړي، تر څو افغانستان د تولیدي مصرفي حالت څخه تولیدي حالت ته بدل شي.
تشکر آقای
تکین صاحب.
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
خبری وکی آزادی رادیو در امدار است دی که چرت انترنت لری، نو پا سکایپ که زموش پته در رادیو دات آزادی یا رادیو تکای آزادی لدی طریقه هم کولشی چی لمش سر تماس ونیسی.
بله، شنونده های ما میتوانن از طریق سکایپ هم با ما به تماس شون. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی.
اوریدون که دی تلیفون لاری دی مل یو سپل وڑا واس خبری وکی میرابانی.
بله سروان صاحب خیره.
سلامت وسی، میرابانی کوی.
زما مت کریم د زابل ولایت شاسفاد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه سړک باندې معنا چې اوس دلته جوړ شوی د جلدک سره د جلدک ته تلو سره د پاخه سړک سره د جلدک په سر باندې پر دغه باندې مثال خبرې دغه چکهدار چک نوي لکه افغاني مثال خبرې دا واخیسته دی، دېرش لکه افغاني مخالفینو طالبان ته ورکړې، د ملک مثال خبرې د دغه علاقه چې و لس لکه ودې ته ورکړې، پنځه لکه یې وچا ته ورکړې، دا په سل په سل کې تاوان دی، دا نه پیدا کوي. په کته واره کې جغل پر واچې څو بلچکه کښېښوه، هغه اوس طالبان هره مینونه کې کښېښول، پر هغه لوړو ژورو باندې د وطن مټلان ځي او راځي. دا هېڅ ګټه نه کوي، دا سل په سل کې تاوان دی،
او دا حکومت په دې نه خطا وي بیا معنا مصرفونه دي پیسې مصرفوي.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. دا خبره چې فاروق صاحب دوی ورته اشاره وکړه چې طالبان ورانوي دي ته په څو پیغامونو کې اشاره شوې ده چې وروسته به ووم دولو دوی وایي چې اکثره سړکونه طالبان په ماینونو الوزوي خرابوي پلچکونه الوزوي او په ډېرو سیمو کې نه پرېږدي دا پروژې چې اجرا شي عملي شي او سړکونه جوړ شي یا پلونه جوړ شي. خیر بل اوریدونکي ته به ورشو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
زه سالم احمد د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سرپرست تماس کوم. جناب سروان صاحب موږ دلته په هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ کې نو خو هغه سړکان خو لا تسپېر یا برمې لا بشي او پښتو کې موږ یو متل لرو وایي سره چې د سپې شاماتې لکۍ ورته وي نه دی. نو موږ هغه په سړکان پتپر پسې په سړکانو خو بله یا په یو رقم تیر شو یا پر زما تیر شو یا پر راحت باندې زحمت کی
پرحال چې تاسو نه یې په کارنو تبنبی جوړی شي. په ډیرو سیمو کې چې خلکو همکاري نه ده کړې یا د سړک مخالفت نه ده کړې دی په هغو سیمو کې جوړ شوي هم نه دي. هغوی اوس ځینې چې بېرته سیمې امن شوي دي اوس بیا ګیلې کوي چې ولې زموږ په سیمه کې سړک نه دی جوړ شوی ولې ښوونځی نه دی جوړ شوی. لیکن هغه چانس چې یو وخت شو او ډېر امکانات ول هغه یې له لاسه ورکړی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله بفرمایید.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه کندهار و هسته ما اتلو صحیح نخب برکو
مربانی که ویسیب
ورژان آن خبر قبله سامان سخ دا مزد امارت و لسالی کلک شده دا تقریبا پر اتنزل اسکاله کی فلور سنزوار منظور شوی شیر آقو که پرت زوربا کو خوله دا د نوی حکومت کې بیا دا سړک منظور شوی سروې وسوله بیا سرداران رالی بیا پیسې را ونیسي وخوړلې دا سړک څو واره منظور شوی خو هېڅوک دا نه شي ورته وایي دا پیسې څله څه خوري دا څله دا چې تاسوله دا ټوله غداري ده دا ټوله زوربا چې خوري بیا زادنو دا فایسې دا سړک راسو.
بله نو تاسو شکایت کړی دی چې ستاسو منطقې ته سړک منظور شوی وو لیکن پیسې ملکانو یا بل چا خوړلې دي؟
یا شکایت نشته تورې غوښته قداران کې
نو خو تاسو باید شکایت وکړئ.
دوه درې واره څو واره منظور شوی بلې حکومت کې بیا سروې وسوله پیسې راووتې برخه بدل سړک لاړې هغه پیسې ورواړي.
کېدای شي هم داسې شوي وي. البته داسې هم کله کله کېدای شي چې یو ځای سروې وشي خو بیا یې پیسې منظور نه شي هغه یو څه وخت غواړي بیا ځینې خلک ممکن شک وکړي. البته ستاسو خبره هم نه ردوو هماغه کارونه هم شوي دي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
محمد زی اختر
سفره ولسوالی
څخه خبره
کوم. ولسوالی په دادر لسکاله کې هم دغه سړک خاکي دی د فراته ښار تر ولسوالی پورې ډېر لا خراب ده. یو ساعت نه د اوس په درې ساعت کې موټر دی چې ژمی کې بارانونه څه خو بېخي وبار ځای پکښې ولاړې دي. دا سړک صحیح توجه د دولت خوا نه در سوي دغه ولسوالیانو سړکان هم پکې دي. بله پروژې چې دا زموږ سړک ته دي زیاته توجه وشي.
مننه چې تلیفون مو کو نظر
مطرح. بله شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم که تماس گرفتن. بفرمایین رادیو آزادی است مایکروفون شما.
سلام علیکم. سلام سر جوړیم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوي
سیف الله د غزنی ولایت کلام سوالی خبر کوم را ورځ نه یو ګلمې له تاسو سره بیا به نظر وایم. هغه ګله دا د ګوره چې یو ظالم په مقابل کې وسوک خبره کوي تاسو تلیفون باندې
کټ. بله مننه سلامت اوسئ. موږ چې له موضوع خارج شي طبعا تلیفون قطع کوو. څه پیغامونه به هم بولولو ډیر وخت تر خبرونه نه پاتې
ما را به خانش میگیریم. یک شنونده ما به نام گلمیران عثمان خیل است ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که
برنامه همبستگی ملی که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تطبیق می شود اگر درست به اجرا گذاشته شود 100% مفید است. اما این شنونده ما نوشته است که با تأسف این برنامه با فساد گسترده به همراه است و در حال حاضر مردم ولسوالی نهرین از پروژه های تکمیل شده این برنامه مانند حفره چاهای آب که حفر شده، سرک، پل و پلچک، باغداری و غیره استفاده می کنند، اما کیفیت آن خیلی پایین است. شنونده دیگر ما از ولایت کندوز به نام عبدالله نوشته است که کار سرکسازی در منطقه شان که زندگی می کند
از قلان
منطقه از قلان پروژه سرکسازی که به اجرا گذاشته شده سرک آن خیلی خراب است. یعنی شنونده ما انتقاد کرده که کیفیت پروژه که اجرا شده خوب نیست و نظارت دقیق صورت نگرفته. به همین ترتیب حکمت الله از بدخشان از ولسوالی شهر بزرگ نوشته است که در 15 سال گذشته کدام سرک در این ولسوالی ساخت و ساز نشده است.
ده هلمند لمرجی څخه رحیم الله مقدس دی کی وای دلته د مرجی د ولسوالی سړک په ډیر ښه کیفیت جوړ شوی دی، خو متاسفانه چې اوس د دولت او طالبانو ټول جنگونه پر دغه سړک دی چې ډیر خراب شوی دی. عبدالقادر تکین چې مخکې ټلیفون هم کړی و ویلي که دغه سی پروژې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې عملی شي، حکومت به خپل باور په خلکو کې پیدا کړي. کمال الدین عابد له خوس ولایت څخه لیکلی وای په خوس کې زیات کارونه شوی دی، ټول خوستوال ترې خوشاله دي. او عبدالولی وفا د هلمند له ناوې بارکزی ولسوالۍ څخه لیکلی